آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ولسي جرګې یو شمیر وکیلانو میر رحمان رحماني د ریاست د څوکۍ نه لرې کړی. روسیه وایي د سوری حکومتي ځواکونو په ادلیب کې اور بند کړی ده، او په هند کې خلکو نن د ملي انتخاباتو په وم او وروستي پړاو کې رایه ورکړې.
نن د یکشنبې ورځ د سور د میاشتې 9 د 2019 کال د می د میاشتې له 19 سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونه له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورېد. د ولسي جرګې غړي هیله من دي چې د نوي رئیس د انتخاب په سر روان جنجال به زر حل شي.
اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی به ورکړي انشاءالله او مسله به حل شي.
د کونړ اوسیدونکو غواړي چې دولت په کونړ کې د داعش مخ په زیاتېدو فعالیتونو مخه ونیسي.
دیو راغټو کېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي.
په قطر کې د طالب استازو سره د المان د نماینده د ملاقات په اړه هم مرکه لرو. دا ټول وروسته اورئ. عذر ته زیبا خادم او اشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه اورئ. ټاکل شوی و میر رحمان رحمانی نن یکشنبه د ولسي جرګې د نوي رئیس په توګه دنده پیل کړې وه، خو د جرګې ځینو غړو یې مخالفت وکړ او اجازه یې ورنه کړله چې د ریاست په څوکۍ کښېني. د ولسي جرګې یوې غړې فرزانه کوچۍ امریکا غږ ته د موضوع په هکله داسې وویل:
یوه کمیټه جوړه شوه، د هغې کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره، اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکړي انشاءالله او مسله به حل شي.
په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د قندار د خلکو استازي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل چې د هغه د مخالفت سره د جرګې په تالار کې جنجال تر فزیکي شخړې هم ورسېده.
د طالبانو د هیئت مشر ملا برادر د شنبې په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان لپاره د جرمني د خاص استازي مارکس پوتسل او د هغه د ټیم سره کتلی. همدغه راز د طالبانو بیانیه هم وایي چې دواړو خواوو د افغانستان په روانو حالاتو، د سولیزې پریکړې په مختلفو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني په هڅو خبرې کړي دي. ښاغلی پوتسل د جرمني خاص استازي په سولې کې د خپل ملک په ګټورې ونډې او په دې برخه کې د اسلامي متحده عربي اماراتو د سیاسي دفتر سره د ارتباط په ساتلو ټینګار کړی دی.
منیره یوسفزاده د دفاع وزارت د پرسونل د تعلیماتو د څانګې مرستیاله ټاکل شوې ده. منیره یوسفزاده نن امریکا غږ ته په مرکه کې وویل چې په دې برخه کې د دفاع د وزیر مرستیاله ټاکل شوې ده، خو تر اوسه کار نه دی پیل کړی. میرمن یوسفزاده د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د ویاندې په ټولنیزو چارو کې د کابل د والی د مرستیالې او بیا په ار کې د دولتي چارو د انسجام ریاست کې هم کار کړی.
لویه سارنوالی وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو او یو شمیر ولایتي رئیسانو دوسیې چې د بدخشان او د کونړ د ولایتونو په انتخاباتو کې د ټاګۍ له امله ګرم دي، محکمې ته لیږلي دي. د لوی سارنوالی نطاق جمشید رسولی نن وویل چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیشنرانو دوسیې چې د بدخشان او کونړ په ولایتونو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي، محکمې ته لیږلي دي. د خبرونو وروسته په دې باره کې مفصل رپورټ لرو.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. لوی څارنوالي وایي د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې د نجونو د جنسي او فزیکي ځورونې د ادعا څېړنه تر یو حده تکمیل شوې او نتیجه به یې زر تر زره اعلان شي. د لوی څارنوالۍ نطاق جمشید رسولي نن خبریالانو ته وویل چې د فوټبال په ملي لوبډله کې د نجونو د جنسي او فزیکي ځورونې د ادعا د څېړلو دپاره چې کوم هیئت اروپا ته تللی و بیرته هیواد ته ستون شوی. دغه هیئت ویلي دي کومې دعاګانې چې شوې دي دا ایجابوي چې د قضیو د متهمینو او هغو کسانو سره چې په دې قضیې کې دخیل دي یو ځل بیا خبرې وشي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. روسیا وایي چې د سوریې حکومتي قواوو په یو اړخیزه توګه د ادلیب په ولایت کې اور بند کړی دی. ادلیب د سوریې په شمال کې د یاغیانو غټ او وروستی مرکز دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې اور بند په محلي وخت پرون شپه نافذ شوی، خو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د ادلیب په ولایت کې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ اور بند شوی و، خو تیره میاشت دغه اور بند مات شوی دی.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وایي هیواد یې جګړه نه غواړي خو په بشپړ قوا د ځانه د دفاع لپاره هوډ لري. سعودي عربستان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د فارس په خلیج کې د امریکا او ایران ترمنځ جنجال زیات شوی. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوري.
سعودي عربستان له ایران سره د کړکۍ د زیاتېدو په ترڅ کې په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د امریکا د پخواني رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې سی‌آی‌ای استخباراتي ادارې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو له ډېرېدو سره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبې وویل اوس پرېکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي. روانه اونۍ د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د سعودي عربستان د تیلو دوو سټیشنونو او دوو ټانکرونو باندې برید وشو. الجبیر وایي ښکاره خبره ده هغه ډله چې دغه برید یې ترسره کړی یمن میشتي یاغیان دي چې د ایران څخه وسلې اخلي.
په هند کې خلکو نن د ملي انتخاباتو په اووم او وروستي پړاو کې رایه واچوله. دا انتخابات د شپږو اونیو دپاره روانو او د صدراعظم نریندر مودي هندو ملت پال ګوند ته ګران دي ځکه چې د پنځو نورو کلونو دپاره بیا انتخابېدل غواړي. په کلکته کې هوا ډیره توده ده او د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 8 درجې وه او د احتمالي ناامنیو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د دې انتخاباتو د رایو شمیرل د مې د میاشتې په 23مه پیلېږي.
د استرالیا نوی منتخب صدر اعظم سکاټ موریسن نن د سیدنی په جنوبي ساحه کې د خپلو خلکو، کارمندانو، رضاکارو او د کوک په نامه د انتخاباتي حوزې مننه وکړله چې یو وخت یې خپله هم غړی وه. د استرالیا برحاله محافظه کار ائتلاف د استرالیا په دې عمومي انتخاباتو کې د شنبې په ورځ نادره بریا اعلان کړله او هغه نظر سنجونی یې ناسمې ثابت کړلې چې ګمان کېده معتدله چپي اپوزیسون به بریالی کیږي.
د امریکا د تکساس او اوکلاهوما په ایالتونو کې بړبوکیو او سختو بارانونو خلکو ته مالی زیان رسولی دی. د اوکلاهوما په جنوبي سیمه کې ډیر کورونه وران شوي او د ښاروالۍ عملی کوشش کاوه چې زیانمنه سیمه پاکه کړي. د هوا د وضعیت ملي ادارې دا تایید کړه چې په دې ساحه کې یوه بړبوکۍ راغلې وه. اوس خبر ورکړ شوی دی چې په نږدې ورځو کې به د امریکا په منځنیو ایالتونو کې د 50 میلیونو نه زیات خلک د سختو طوفانونو، زیان رسوونکو بادونو او د لویې ګلۍ ورېدو سره مخ شي.
او وروستی خبر دا چې روسیه وایي هیله لري د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات به وشي. د روسیې د انټرفاکس خبري اجانس ویلي دي چې واشنگتن تر اوسه د دې ملاقات په حق له دقیقه پریکړه نه ده کړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي په خپل جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ملاقات په حق له لیوالتیا ښودلې. خو وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جیشل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په دې حق له هیڅ هم ونه ویل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورئ. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د راپورونو له قرار اوس مهال د کونړ ولایت د شپږو ولسوالیو په ځینو سیمو کې داعش ډله فعاله ده. په دې اړه درته رپورټ لرو لکه ورسته یاوري. د پارلمان د ریاست په څوکۍ نن هم د ولسی جرګې د غړو ترمنځ جنجالونه روان وو او وینو شکړی چې یوې واحدې پرېکړې ته سره ورسیږي. د پارلمان غړي نن په دوو ډلو سره ویشل شوي وو. یو شمیر د میر رحمان رحماني له ریاست سره موافق وو، خو بله ډله یې سخته مخالفه وه او ویل چې د هغه ریاست غیر قانوني دی. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د ملي شورا له پرانیستې وروسته د ولسمې تقنینی دورې د ریاست په څوکۍ جنجال او شخړې نن پولیسي جرګه کې دوام درلود. دا جنجالونه تر داسې حرکتونو هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د تمسخر او تعصف سره مل وو. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې وکیل په لاس کې د منصوب یو چاقو سره لیدل کیږي. د ولسی جرګې دا جریان د رسنیو نه پټو او رسنۍ داخل د تالار ته نه پرېښودل کیږي. ځینې وکیلان وایي چې د دې شخړې د واري لپاره یو کمیسون ټاکلی دی.
تر اوسه پورې مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. په یوې کمیټې سره مشوره شوه چې هغوی د حقوقدانانو او د هغه با تجربه وکیل صاحبانو څخه یوه کمیټه جوړه شوه. د هغې کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره اگر څه مسله ډېره واضح ده، خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکړي، انشاءالله او مسله به حل شي.
تیره ورځ د ولسي جرګې ریاست ته د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ ټاکنې وشوې. رحمان رحماني 103 رایې واخیستې. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې موقت رئیس د غونډې نصاب 240 یاد کړی وو او 50 جمع یوې 103 رایې بللې وې، خو میر رحمان رحماني ونه شو کړی چې 103 رایې پوره کړي. بل لور ته په صندوقونو کې یوازې 240 رایې غورځېدلې وې. د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. ځینې وکیلان وایي چې دا باید کره کړی شي.
هماغه مسله چې 240 کسان حاضر وو او 50 جمع یې او دغې 103 کې دی، اول 103 مثلا برنده اعلان شو. په دې تخنیک باندې به دوی نتیجه راوباسي، هر څه چې وو دواړو خوانو باید ومنل شي.
ځینې وکیلان بیا په دې قهر دي چې د پارلمان د دې دورې پیل له شخړو سره شوی دی.
متاسفانه دور اقدام شورای ملی افغانستان در ابتدای کار به چالش مواجه شد و ایده چوکی ریاست به گروگان گرفتن.
در دو قدمی چوکی رئیس، دو تا چوکی دیگه است. در یک چوکی آقای اصولی نشسته، در یک چوکی آقای رحمانی نشسته و مثل دو گرگ گرسنه تومه ایشان را زیر نظر دارن که تومه ایشان چوکی ریاست است.
تر ولسم مقننه دورې وړاندې په 14 او 15 دورو کې هم د پارلمان د ریاست په څوکۍ شخړې شوې وي او په څو دورو کې رئیس نه معلومېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د راپورونو له قراره اوسمهال د کونړ ولایت د شپږو ولسوالیو په ځینو سیمو کې داعش ډله فعاله ده چې د ولسي خلکو په وینا ځینو سیمو کې فعالیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. نور حال په رپورټ کې اوري.
که څه هم د کونړ په دغو سیمو کې دا داعش ډلې ډېره جګړه له طالبانو سره کړې، خو په ځینو ساحو کې له حکومتي قواو سره هم جنګ ته ادامه ورکړې ده. ولسی خلک وایي چې د داعش ډله ورځ تر بلې خپل فعالیتونه پراخوي او غواړي چې حکومت یې باید پر وړاندې جدي اقدامات وکړي.
زما غوښتنه د دولت نه ده چې باید دولت پراخه عملیات وکړي د دغه په مقابل کې او دغه پدیده او دغه داعش شرر خلک چې دي د لمنځه وشي. ولې چې کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک لمنځه یوسي.
دا داعش ډلې او طالبانو وروستۍ لویه جګړه د کونړ په چپه دره کې وه چې د دغو جګړو له امله تر 3000 کورنۍ بې کوره شوې او په پردیو کورونو کې سختې ورځې شپې تیروي. دوی وایي چې حکومت یې د عملیاتو کولو ډېرې چیغې وکړې خو هیڅ اقدام نه کوي.
دا حکومت راشي ازمایشي عملیات کوو، ازمایشي هلته عملیات وکړي، سری عملیات چېرته راشي خپل فلمونه ډکې او ما سره بل سره وګوري دوه نفر راغون موږ عملیات وکړو خلاص ور چمبړک کله مونږ او د مشورې کله مونږ پلانې مونږ وستانه مونږ.
خو د کونړ امنیت قماندان سمون مل شفیع الله سهار وای چې د داعش ډلې پر وړاندې جدي اقدامات کوي.
حق نه ویتم کو دشمن بالا ولسم کدام ظلم کنه یا کدام حمله کنه، جه کې داعش اس ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم که داعش کدام نقطه ای که باشه ما او را ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امر نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه. ما میتوانیم که با نیروهایی که در کنر توظیفه است نیروی قوی مسلح میتوانیم با زودترین فرصت را از بین ببریم.
ولسی خلک وایي د داعش ډله اوس د کنړ په غرنیو سیمو کې لا طالب وسلوالو سره په جګړه اخته ده. دوی ویره لري چې که دغه جګړې تمام شي نو پر حکومتي ځواکونو به هم بریدونو ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
طالبانو نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پوزل د طالبانو د رهبری شورا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په قطر کې کتلي او د سولې د ممکنه موافقې په بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې کړي. جرمني د افغانستان په سوله کې څه رول لوبولی شي؟ د نړیوالو چارو کارپو سید خالد سادات همدا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي. ښاغلی سادات، لومړی د دواړو هیوادونو پر اړیکو غږیږي.
یو خو د جرمني رول د افغانستان په مسله کې، د سولې مسله کې دو مهم اړخ لري. هغه د تاریخي اړخ دی. لومړی ځل لپاره چې طالبانو سره د خبرو اترو مذاکرو لړۍ پیل کېدل او دغه نظریه وړاندې شوه، دا هم د جرمنانو لخوا وړاندې شوه. د طالبانو او د امریکا استازو او د نړیوالو ټولنې د استازو ترمنځ ناستې هم په بون کې ترسره شوې. طیب هغه هغه وخت کې په ډېر پټه توګه باندې پاکستان سره خبرې جوړل شو، هلته د مختلفو چارواکو سره خصوصا د ناټو د غړو سره ولیدل. دویمه خبره د جرمني د تاریخي قدماتو د بون کنفرانس ورتل کېږي. جرمني په دویمه نړیوال جګړه کې یو ځپل شوی هیواد دی، غواړي تر څو په نړۍ کې د هرې سولهیزې معاملې، د هرې سولهیزې برنامې یو مهم هیواد اوسي، مخکې هیواد اوسي. په همدې خاطر باندې د جرمني د بن کنفرانس لومړی کنفرانس او بیا د بن دویم کنفرانس افغانستان لپاره دایر کړ. یعنی په ټوله کې د جرمني رول په افغانستان کې تاریخي خدمت لري او دوی غواړي تر څو د سولې په اړوند په نړیوال نظام کې، د سولې اړوند موضوعاتو کې، د نړیوال سیاست کې یو بارز هیواد اوسي.
مننه سادات صاحب چې تاسو د افغانستان او جرمني اړیکو پس منظر ته اشاره وکړه. دا صحیح ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې له وخت نه ښې وي، خو د حالاتو بدلیدو سره ستراتیژیګانې بدلې شوې دي. همدغه د وضعیت بدلیدو ته په کتو، سیاستونو بدلیدو ته په کتو، څه فکر کوئ چې اوس د جرمني رول د سولې په روانو هڅو کې څومره مؤثره دی او څه رول لوبولی شي؟
مهم رول چې لوبولی شي د افغانستان په سولې مسله کې، یو لوجستیکی رول ډېر مهم رول لوبولی شي. حتی تقریبا دوه کاله د مخه جرمني هیواد ته ماده و چې بعضي طالبانو ته سیاسي پناه ورکړي یا د طالبانو سره د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره دوی خبرې وکړي. دویمه مهمه خبر دا ده چې په اروپا کې خصوصا د ناتو غړي هیوادونو کې جرمني یو مهم هیواد ګڼل کیږي. د نورو هیوادونو په تناسب چې په له انګلستان او فرانسې څخه وروسته جرمني دریم هیواد ده چې ډېر مهم رول په د ناتو د غړي هیوادونو په بلاک لري، خصوصا د په اروپایي اتحادیه کې. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د مالی اړخه کول جرمني کولی شي د افغانستان سولې مسله تمویل کړي، د لوجستیک اړخه تمویل کړي. په عین زمان کې په نړیوال نظام کې د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو نظر د افغانستان سولې په تړاو مثبت طرف ته سوق کړي. او بالاخره دا د افغانستان لپاره مهمه خبره ده چې په نړیوال نظام کې د جرمني غونې هیواد ځان سره درلودل شي. زه باور لرم په درې اړخونو کې مهم رول درلودل شي، چې یو مالی اړخ شو، بل لوجستیکي اړخ شو، په درېیم کټګوري کې مشورتي اړخ چې هغه په نړیوال نظام کې د اروپا او د غربي هیوادونو منځ کې درلودل شي، جرمني هیواد یو بارز هیواد تعریفېدل شي.
بله، نو بالاخره کوم ټکي کولای شي چې د سولې په روانو هڅو کې د جرمني رول افغانان مثبت پایلو ته هیله من کړي؟
خبر داده چې جرمني تقریبا به طرف پاتې وي د افغانستان په قضیه کې. دوی زیاتره کارونه د بیا رغونې پر مړ باندې کول، زیاتره کارونه د بیا رغونې او د بیا جوړولو پر چارو باندې مصروف و جرمني هیواد. نو دې رول ته په کتو باندې زه فکر کوم چې ممکن طالبان یو مثبت سیګنال ښکاره کړي، ځکه د جګړه کې جرمني ښکېلو سره د امریکا سره د یو مل هیواد په توګه باندې، امریکا سره د یو ملګري هیواد په توګه باندې افغانستان کې حضور درلود. ولې د بازسازي په کارونو کې، د بیا رغونې په کارونو کې زه باور لرم چې جرمني د نورو هیوادونو په تناسب زیات دخیل او دې نقطې ته په کتو سره طالبان ممکن یو څه خوشبیني ښکاره کاندي. یو تاریخي قدمات چې د افغانستان د جرمنانو ترمنځ دی، هغه د آریایي نظام هغه مشترکه نقطه ده چې ګویا افغانان او جرمنان په ټوله کې د آریایي نژاد درلودونکي دي. دا مشترکه نقطه زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره یو نقطه شوه چې د یو هیواد په توګه چې وکولی شي د سولې مسله کې یو بارز او مهم رول ولوبولی شي. جرمنان لپاره دغه نقطه هم د افغانستان د خلکو د زاویې، افغانستان د خلکو د ادرس نه یو مهمه نقطه تعریفېدلی شي.
ډېره مننه سادات صاحب، ژوندی اوسئ.
شکر.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وی هیواد جګړه نه غواړي، خو په بشپړ قوت له ځانه دفاع ته تیار دی. د ایران او واشنگټن ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو سره امریکا وویل چې د تهران د احتمالي تهدیدونو د مخنیوي لپاره په منځني ختیځ کې خپل نظامي حضور زیاتوي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اوري.
د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو له ډېرېدو سره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یک شنبه ویل سعودي جګړې ته لیواله نه دی، اوس پریکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي.
د سعودي عربستان شاهي حکومت په سیمه کې نه جګړه غواړي او نه جګړې ته لیواله دی، او څه چې په وس کې وي هغه به وکړي چې د جګړې مخنیوی وشي. خو په ورته وخت کې که چیرې مقابل لوری جګړه انتخاب کړي، سعودي به خپل ټول قوت او هوډ سره د ځانه د خپلو خلکو او منافعو څخه د دفاع لپاره وجنګیږي. موږ له ټولو غواړو چې له عقله کار واخلي او د ایران رژیم د بې پروا فعالیتونو څخه خلاص واخلي.
د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پرون شنبه د خلیج د همکارۍ شورا او عرب لیگ مشرانو ته بلنه ورکړه چې د مې په شلمه د مکې په بیړنۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. سعودي او نورو چارواکو وویل چې په دې سرمشریزه کې به د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې په څلورو سوداګریزو بیړیو او ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د درون پر حملو تمرکز وشي.
موږ د دغه مسالې پلټنې کوو. د دې پلټنو مشري متحده عربي امارات کوي، خو سعودي هم پکې شامل دی. موږ ځینې نښې نښانې موندلې او کله چې پلټنې بشپړې شوې هغه به اعلان کړو.
په تهران کې د ایران او امریکا ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه خلک مختلف نظرونه لري.
د امریکا سره جګړه یوازې شفاهي ګواښ دی. زه فکر نه کوم چې په آینده کې داسې څه وشي.
د جګړې احتمال نشته. زه فکر نه کوم چې هغوی د ایران سره د جګړې جرأت ولري.
د ایران په ګاونډ عراق کې بیا خلک د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه اندېښمن دي.
د عراق خلک د 2003 کال نه مخکې له جګړې نه ډېر کړېدلي دي. موږ هیله لرو چې په عراق یا د نړۍ هېڅ ځای کې په تېره زموږ په ګاونډ ایران کې او نورو اسلامي هیوادونو کې چې د عراق سره ولاړ دي جګړه ونه شي.
ایران د سعودي عربستان د تیلو پر ټانکرونو حملې کې لاس لرل رد کړي، خو د یمن حوثیانو چې د ایران له لوري ملاتړ کېږي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حملې مسؤلیت منلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د پوهنې وزارت د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو لپاره یوه طرحه جمهوري ریاست ته لیږلې ده. که چیرې جمهوري ریاست یې ومني، نو د 1214 ټولګیو د فارغ شوو ښوونکو په معاشونو کې به د 1500 افغانۍ پورې زیاتوالی راشي. په دې کله پامو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی جمهوري ریاست ته د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو یوه طرحه سپارلې ده چې د منل کېدو په صورت کې به ورسره د ښوونکو په معاشونو کې د روان 1499 لمریز کال څخه یو څه زیاتوالی راشي. د پوهنې وزارت ویاندي میرمن نوریا نصحت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د معاشونو د لوړېدو طرحه په څلور برخو کې ترتیب شوې ده.
زموږ طرحه په څلورو محورونو ډېر تمرکز کوي. البته هغه مسایل چې په اړه یې زموږ د ښوونکو څخه موږ ته زیات شکایتونه رسیدلي وو، لومړۍ مسله زموږ د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو وه چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د معاشونو د لوړېدو د پالیسۍ په چوکاټ کې د افغانستان د حکومت لخوا تطبیق کیږي. خو موږ د دې غوښتنه کړې چې موږ ته لومړیتوب راکړل شي، یعنې د 1499 لمریز کال څخه وروسته موږ ته فیصدي راکړل شي او موږ په لومړیتوب کې ځای ولرو.
د پوهنې وزارت د دې طرحې له مخې ښوونکو ته د ورځې 80 افغانۍ د موټر د کرایې په توګه هم په پام کې نیول شوي. همداشان د 12 ټولګیو فارغو ښوونکو ته 1500 افغانۍ او د 14 ټولګیو فارغو ښوونکو ته 1000 افغانۍ په ماشینو کې زیاتوالی په پام کې نیول شوی دی.
موږ د دې غوښتنه وکړه چې د 12 پاس او 14 پاس ښوونکو ته هم مسلکي معاش ورکړل شي. اوس مهال زموږ لسانسه ښوونکي 2000 افغانۍ مسلکي معاش ترلاسه کوي، خو هغه 12 پاس او 14 پاس ښوونکي چې د ظرفیت لوړېدو پروګرام پرې اوس مهال تطبیق کیږي او ظرفیت لوړېږي مسلکي معاش نه اخلي.
اوس مهال د افغانستان په 3 ولایتونو کې 209,000 ښوونکي په دولتي ښوونځو کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د دغه شمیر 1,600 ښځینه ښوونکي دي. په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو شمیر کم دی. د همدې له امله د پوهنې وزارت د ښوونکو د ظرفیت د لوړېدو لپاره د ښوونکو د روزنې پروګرام په مخ وړي چې له مخې به د 12 ټولګیو فارغ ښوونکي د 14 ټولګیو پورې زده کړې ترلاسه کړي او د 14 ټولګیو فارغ ښوونکي خونکو به د لیسانس تر کچې زکړی وکي. اوس مهال د افغانستان د ټولو خونکو 115,000 وسو ونوي تنهي د 14 ټولګي فارغان دي او 9,000 نور د 12 ټولګي څخه فارغ شوی خونکو دي. په افغانستان کې د اقتصادي پلوه خونکو ته ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمیرل کیږي. افغان حکومت د خونکو د ژوند ښه کېدو لپاره خونکو ته د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو په ګډون یو لړ پروګرامونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ راهیسې پیل کړي. خو یو شمیر خونکي وایي د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو پروګرام تر ډیره نه دی پلی شوی. د کابل په ولایت کې یو خونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم خونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړې، خو تر اوسه دا ژمنه هم نه ده عملي شوې.
غلی محمد اشرف غنی د معلمینو سره داسې وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته یوه یوه نمره ځمکه درکوو، ولې تر اوسه پورې د رئیس جمهور دغه شفاهي وعده چې معلمینو سره د معلم د ورځې په نامه کړې وه عملي شوې نه ده.
د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو سره نږدې ښوونکو ته د اوسېدانو د اپارتمانونو د جوړولو او ښوونکو ته په اوږدو کیستونو باندې د اپارتمانونو د ویشلو په پروژه لا هم کار روان دی، خو دا وزارت وایي دې کار ته ژمن دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 اف ام 100.15
او دا هم د روان خبرونې وروسته رپورت. په خوست کې یو شمیر ځوانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د کتاب لوستنې په کلتور منفي تاثیر کړی. لیکوالانو له ځوانانو نه غوښتي دي چې د ټولنیزو رسنیو پر ځای خپل ډېر وخت کتاب لوستنې ته ورکړي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د شیخ زید پوهنتون محصل محمد د کتابونې د لمانځلو په پار په هغو جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست په کتابتون کې نیول شوی و. محمد آشنا راډیو ته وویل چې آزاده مطالعه د انسان د استعداد په ښه روزلو کې خورا مهم رول لري.
باید موږ همیشه باید په یاد ولرو د کتاب باید یو احترام وکړو، لکه یو استاد چې موږ احترام کوو. باید نوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده دوی باید له کتاب سره یوځای شي، خپل ژوند باید له کتاب سره داسې یو طریقه باید روان کړي، د کتاب څخه باید لرې ونه اوسي.
په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د ټولنیزو رسنیو کارېدنه د ودې او پراختیا په حال کې ده، یو شمیر لیکوالان اندېښنه څرګندوي چې دا وضعیت پر مطالعې او کتاب لوستنې منفي اغیز لري. د خوست یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت عبدالکریم پتنګ له آشنا راډیو سره په خبرو کې ځوانان کتاب لوستنې ته ور وبلل. د ده په وینا دا هغه څه دی چې د انسان د بریا او پرمختګ بنیاد جوړوي.
کتاب لوستل دومره ارزښت لري چې کتاب لوستل د انسان نه انسان جوړوي. کتاب هغه څه دی چې تو ته لار درکوي، تو په سمه لار روانوي او داسې انسان نه جوړوي چې ته بد پر پته ژوندی. ځوانان د خپل وخت تقسیم کی د یو برخه چې مکتب کتابونه دی مطالعه کی، بل برخه کې د عمومي معلومات په کتابخانه کې وګرځي.
همدارنګ په وروستیو څو کلونو کې په خوست کې د کتاب چاپونې بهیر هم پات شوی. ممکن یو لامل دا ده چې ځوانانو د کتاب لوستنې پر ځای خپل ډیر وخت ټولنیزو رسنیو ته ورکړی. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد د کتاب لوستنې ونې د لمانځنو د مراسمو په څنډه کې آشنا راډیو ته وویل چې کتاب لوستلو ته ځوانانو د هڅونې په خاطر عامه پوهاوی کوي.
انشاءالله په دې برخه کې به د عامه پوهاوی سیمینارونه پروګرامونه نیسو. واقعیت چې سوشل میډیا، فیسبوک په کتاب لوستنه یا د کتاب مطالعه ډیر تاثیر کړی دی. هغه څوک چې د فیسبوک یا د ټولنیزو میډیا محتاط شي نو د کتاب سره فاصله پیدا کوي او ټول وخت په فیسبوک مصروفي.
د غرض د خوست دی ولی ویان طالب منګل وای چې د کتاب لوستنې د کلتور پیاوړتیا لپاره ولایتي اداره د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو د جوړولو پلان په نظر کې لري.
په دې د سکیچ کارونه روان شوي دي. په ځزی میدان ولسوالۍ کې، په تڼۍ ولسوالۍ کې، اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې، خو دا نور ولسوالیو ته هم غځیږي. په لومړۍ مرحله کې به په دې کې جوړیږي، خو دا په ستراتیژیک پلان کې دي او هغه کمپلیکس چې د ولسوالیو په کچه رامنځته کېږي په هغه کې به کتابتونونه هم وجود ولري.
د څېړونکو په وینا په افغانستان کې د شته مشکلاتو یو عمده لامل دا هم دی چې د ټولنې اکثریت غړي کتاب لوستل او مطالعه نه لري.
درنو اوریدم په نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټولنې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیره تر بیا خدای ماشه.